درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمې مرستې ونه رسیږي په سخت ژمي کې به ومري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زور وباسي، تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي، د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیانګالی دي او که د مناسبې سرپنا په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندي پاتې نشي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خبر کړي، افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکي کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوې چې سږ کال د بودیجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو لمرستې بي برخي شوې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روسل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخواني قومندان جنرال ریچارډ بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمون کړه. په 2021 میلادي کال د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمره چې په دوبی کې د اقلیمی بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمشر انټونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وایي، اوس د دې وخت چې په شنیت خبري وشي او ننګونی را بورسی راکړی شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو غازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمی عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28 کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی، سبا 3 شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې ده. امریکا او اروپای ټولنه حماس ته وی ترهګر ډلې په توګه پیښنی. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې ده د ملګرو ملتو عمومي اسامبلا په غزه کې د سمدستي اوربند لپاره سبا 3 شنبه د یو پریکړه لیک پر مسوده رای واخلي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري.
په روانه خبرونه کې به واورید ملګرو ملتو ځانګړی راپور تر وایي طالبان د نجونو د زده کړو پر سر په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري. د کډوالو لوی کمشنری وایي که د سرپنا چاره ونه شي له پاکستان ایستل شوی افغان کډوال په ژمي کې د مرګ له خطر سره مخامخ دی شي. په دې موضوع د چارو له یو نظر خاوند سره ژغیږو او د غرض د غزې د جګړې په هند کې د پاک انرژي د وستر پارک د جوړېدو او د لاهور د خراب هوا حال هم درکو. د سپورت مینوال هم له یاد نه باسو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. هغه چې پرونې د دوحې فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر د نجونو د زده کړو د پلوي له امله له دندې ګوښه کړل شو. د دې موضوع د تفصیل لپاره صفي الله ستانګزي ته ورته. ستانګزي صاحب مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د دوه فورم دوه بحثونه د افغانستان د نجونو او ښځو په اړه باندې ځانګړي کړي وو. له هغې ډلې دا چې د طالبانو حکومت د افغانستان نیمایي ولس نجونې او ښځې له زده کړو او کاره منع کړي دي. ډېر بحثونه د نجونو د زده کړو په برخه کې وو چې طالبانو څه باندې 1314 ورځې کېږي چې افغان نجونې میلیونونه افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او تر هغه وروسته له پانتونو را منع کړي دي. په دې برخه کې ګڼو کسانو ګډون کړی وو. البته په یو بحث کې ریچارډ بنټ چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر دی د افغانستان د بشري حقوقو ښځو په برخه کې، د وویل چې طالبان د ښځو د زده کړو په برخه کې د نظر اختلافونه لري، سره له دې چې د دې خبره د طالبانو چارواکي په ګڼو نورو مسایلو کې ډېر متحد دي او د نظر یووالی لري او د دوی د قوت ټکی هم د دوی دغه یووالی دی. مګر د خبره باندې چې د ښځو د تعلیم په برخه کې د طالبانو چارواکي لوړپوړي چارواکي د وزیرانو تر کچې دوی د نظر مخالفتونه لري او دوی ویلي دي چې د دوی مخالفتونه حتی په ځینو عمومي ویناو کې هم راڅرګند شوي دي چې په وار وارې ځینو د نجونو د زده کړو پلوي کړي او ټینګار کړي چې باید نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپورتر د بیلګې په توګه باندې د طالبانو د لوړو زده کړو د پخواني سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اخانی سره د خپلې لیدنې توضیحات ورکړي دي چې د ویلې دي کله چې د اخانی سره وکتل اخانی دا نظر درلود چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختو کې یا هم په اونۍ کې درې ورځې درس وایي. البته دا طرح چې کله وزیرو پیشنهاد کړی و خو د بنټ په خبره حقانی د تر دغو پریکړو څرګندونو څه وخت وروسته له دندې ګوښه کړی شو. اوس د طالبانو د امتحاناتو یا د ازموینو د ملي کمیټې رئیس دی د لوړو زده کړو. په هر صورت ښاغلی بنټ دا ویلي دي چې کندهار د زده کړو په اړه د عبدالباقی اخانی فکر ډیر عصري او پرمختللی بللی و. د طالبانو حکومت تازه د دوحې د فورم او خصوصا د ریچارډ بنټ د دغو څرګندونو په ارتباط باندې څه تبصره نه ده کړې، خو په دغې فورم کې د طالبانو یو چارواکی چې په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست محمد نعیم هغه ګډون کړی دی، مګر د هغه د څرګندونو او دا چې آیا واقعیا وینا کوي که نه څه نه دي ویلي تر اوسه پورې. د بنټ د خبرو په دوام باندې د یادولو ده چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې شیر محمد عباسستانیکزي په وار وار د نجونو د زده کړو په اړه باندې څرګندونې کړې دي. هغه وروستی وار وویل چې له زده کړو سره شخصي مخالفت له میلاد سره جفا او ښکار ظلم دی. طالبانو په دې سربېره چې د اګست 2018 کال په اګست کې له وخته رسېدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل، له شپږم ټولګي پورته په ځینو ولایتونو کې آن له شپږم ټولګي راښکته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي دي او هغه کمیونټي بیسډ یا مالي ټولګي هم چې د وړو نجونو لپاره وو هغه هم تړلي دي. او تر څنګ یې نږدې یو کال کېږي چې نجونې پوهنتونو ته له ورتګه منع کړي دي، خو په دغو ټوله موده کې د طالبانو حکومت ژمنې کړي دي چې دغې مسلې ته به د دوی په خبره باندې چې یو حل لاره پیدا کوي. هغه حل لاره چې ټولې په تمه دي، مګر تر اوسه پورې درک نه لګېږي.
بله، ډیره مننه ستانګزای صاحب کور ودان. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکړی چې له پاکستان استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید ژمی په سختو شرایطو کې مړ شي. د کمشنری په ورستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستنه شوي کسان زیانګالي دي، یعنی شرایط د ژوند شنه دي. په افغانستان کې کور او ځای نه لري، اقتصادي وضعیت هم خراب دی. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه باندې 15 لکه، البته په ځینو راپورونو کې ویل شوی دي چې څه کم 15 لکه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل استل شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یو ان سی آر خبرداري ورکړي چې له پاکستانه ډیری راستن شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي او که کافي سرپناوی ونه لري ممکن سخت ژمی یې ژوند واخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یوه تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسېږي ستړیاوې یې ګاللي وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یو ان سی آر ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي او له پاکستان یې په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دي تر هغو چې په عزت او خپله خوښه راستنه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستانه شوي وي سرپناه نه لري او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې دا وسلو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ هم نه دی راوړي. تورخم کې موږ سره چې مرسته نه ده کړې، کومو کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل، اوس موږ دې ته سخت اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یو سرپناه موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړېږي، ژوند تېرول سخت دي.
موږ په کابل کې یو دوه طاقه کور مو 1500 افغانۍ په کرایه نیولای. زموږ ټول مالونه او توکي په پاکستان کې پاتې شول. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ماشومان مو ټول ناروغه دي، هوا سړه ده، نه لرګي لرو او نه هم بخاري، نه کوم کار او ځمکه لرو، بیکاره ګرځو.
د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دی چې له 1.5 میلیون ډېر افغانان به له دغه هېواده وایستل شي. طالب چارواکي وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 400 ډېر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري خبرداري ورکوي چې د هغو افغانانو لپاره چې له پاکستان څخه په وروستیو یوه میاشت کې ایستل شوي دي او افغانستان ته ستانه شوي دي، د هغوی د سرپناه غم مونږ خوړل شي، نو ډیر خطر شته چې په روان ژمي کې ډیر شمیر د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د دې موضوع په اړه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور انصاري سره خبرې کوو چې هم دا شیبه د ټلیفون لاري له استودیو سره وصل دی. انصاری صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری دا خبرداري تاسو ته څنګه ښکاري؟ څومره جدي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څروان صاحب، تاسو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. د افغان کډوالو په زور بیا راستول افغانستان ته، هغه له پاکستان دی او که له ایران او یا هم له نورو هیوادونو، د افغانستان د شته حکومت لپاره هم په دغه سي حساسو شرایطو کې چې له یو خوا پراخ فقر په افغانانو حاکم دی، نړیوال مرستي تقریبا تر ډیره بریده راکمې شوې دي د نړیوالو ناورینونو او جګړو په وجه هم، او د افغانستان د شته حکومت سره د اړیکو د پرې کېدا په وجه هم، ترڅنګ په افغانستان کې هم د کاروبار او روغتیایی، تعلیمی او نورو مسائلو په اړه ستونزې موجودې دي. موږ فکر کوو چې د دې ترڅنګ به د خوړو او د دوی د مجدد اسکان یا د اوسېدا د ځایونو موضوع چې ډیره مهمه ده، او اکثر هغه افغانان چې مهاجر شوي ول افغانستان د شوروي اتحاد او ارسا د بریدونو په وخت چې زموږ نږدې 2000 کلی او خارونه وران شي، وو د اکثر دغه مهاجرینو کورونه او کلی وران دي. بیا چې د ناتو او امریکای په وخت دغه شل کلنه جګړه تیر شو، په دې کې هم ډیر کلی او کورونه وران شي.
انصاري صاحب، و بخښي چې تاسو په خبرو کې درلوي، لیکن فکر نه کوي چې په افغانستان کې به شاید داسې څوک نه وي چې که خپله کور نه لري خپلوان لري، او زموږ په وطن کې څوک دغسې نه پرېږدي چې په میدان پاتې شي، یو خپل یو دوست حاضریږي چې مرسته ورسره وکړي، یو سرپناه ورکړي.
دا مهمه خبره ده د افغانانو عادت او هغه کلتوري ارزښتونه ک هغه د اسلامي ارخوي ک د افغاني ارخه ډیر درانه او پراخه سره رحمی پکې پراته ده. موږ فکر نه کوو چې دا مهاجرین به په بیدیا پاتې شي، مګر دا چې شته کورنۍ هم اکثره له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خصوصا په کلو او باندو کې، حتی په خارونو کې هم ډیره کورنۍ دي چې هغوی له ستونزو سره د بیکاری او فقر د وجې مخ دي. نو دا چې یو بل سره خو به همکاري او ملاتړ ولري، مګر د کاروبار د
نشته. بلې، اصلي سوال همدلته ده انصاري صاحب، چې په داسې حالت کې چې تاسو می اشاره وکړه چې په افغانستان کې کار نشته، خلک ډیر بیروزګار دي، او دا اضافي یو پیټه پینورم بار شو په داسې وخت کې هغه په ژمي کې د افغانستان اقتصادي بحران به نور هم پیچلې او ستونزمند کړي، که څنګه؟
بالکل، لکه څنګه چې پښتو کې متل دی وایي سترګې په بڼو نه درنیږي، نو د افغانانو وګې به په دې د دغو مهاجرو خویندورونو پر اتاک سره هیڅکله درنې نشي، بلکې خوشاله دي چې مسافر او مهاجر افغانان څوک د نږدې نیمې پیړۍ هجرت راځي، څوک د لږ کلونو څوک د څو کالو وروسته بیرته افغانستان ته راځي. د کاروبار په اړه هم موږ زموږ ملګري بنسټونه او ادارې هم حکومتي ادارې هڅه کوي چې په دا وې د پاره د کاروبار زمينه مساعده.
ډیره زیاته مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس کور مودن، چې لمر سره مو په دې موضوع خبري وکړي.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله، ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ د غزې د جنوبي برخې په ګڼمیشت سیمې خان یونس کې د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربند لپاره هم غوښتنې مخ په زیاتی دودي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمیر تر سلو اوښتی دی. جزئیات نوریاس نوری اوربي.
د اسرائیل پاوز د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس خارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غزولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې هغو راپورونو ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې روغتیایي وضعیت ناورین بللی، فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور له مخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوسې وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي، یا هغه به پر اسرائیلي جنګي الوتکو اغیز وکړي کنه. پاینه هلکه د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل چې 193 غړي لري سبا سیشن به دی او پریکړه لیک پر مسوده رائے وقلی چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. د تیر جمعې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو پر دریس چې تیر میاشتې د موقت اوربند لپاره خبرو کې مهم رول لوبولې او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي دی به د اوربند لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتیرش وویل د امنیت شورا غوښتي و چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، او د هم پر بشري دلایلو د اوربند غوښتنه بیا تکرار کړې و، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتیرش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډیر پام نه کیږي. پاینال کې اسرائیل پاوز نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګه کې د ځمکنۍ جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو سرتیرو شمیر له سلو اوښتی. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې پاوز ویلي چې په روانه جګړه کې د درې نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمیر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه درې سرتیری کلاو په څه ډول وژل شوی نور جزئیات نه دي څرګند شوی. په غزه کې جګړه ورسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل دغه برید په غبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2001 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر یې په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
مخکمو په خبرونو کې د اقلیم په اړه د دوبی د کانفرنس په اړه خبر درلود. نړیوال هڅه کوي چې پاک انرژي ته مخه کړي چې نړۍ له تودېدو وژغوري. هند د پاک انرژي دومره لوی پارک جوړوي چې له فضا څخه به لیدل کېږي. هند له پاکستان سره پر پوله په خپله سیمه کې د پاک انرژي یو پروژه پیل کړې چې له بشپړېدو سره به دا د نړۍ د پاک انرژي تر ټولو لوی پارک وي. دا به دومره ستر وي چې ان له خلا یا تشیال څخه به هم لیدل کېدای شي. هند غواړي چې تر 2000 میلادي کال پورې د کاربن تولید صفر ته کم کړي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویډیوي راپور واوري.
دا د هند د ګجرات ریاست مالګینه صحرا ده چې د نړۍ تر ټولو لوی مالګینه صحرا بلل کیږي. خو اوس پکې له هوا او لمر څخه د انرژي جوړولو داسې یو پروژه روانه ده چې له مکملېدو سره به د نړۍ د پاکې انرژي تر ټولو لوی پارک هم دلته وي.
دا به د پاک انرژي د نړۍ تر ټولو لوی پارک وي چې د اوبو او هوا له لارې په یو وخت کې جوړیږي.
دا په کچنو سیمه کې جوړیږي چې د پاکستان سره پوله لري. هند پلان لري چې د دې پروژې د لارې 1.5 ګیګاوات بجلی پیدا کړي. دا پارک پر 1.6 مربع کیلومتر مځکه جوړیږي چې له مکملېدو سره به تر سنگاپور هیواد هم لوی وي. پر دې به 2.6 اربا ډالره خرڅ راځي. دا به آن دومره لوی وي چې له خلا به هم په نظر راځي. د هند اډوانی نومي کمپنۍ د دې سامانو آلات جوړوي.
موږ په خوا هم پیچیده او لوی پروژې په ګڼ شمېر کې پیل کړې وې. دا به نه یوازې د اډانی ګروپ بلکې زما په فکر د نړۍ تر ټولو لویا او پیچیده پروژه وي.
خو له دې پروژې سره چاپریال ته د زیان رسیدو خطر هم تړلې دی.
The classification of all of these semi-arid grazing lands all
دا سیمه وچم ځکه چې زول سوي دا دوی د ماحولیاتي نظام رسمي برخه نه ګڼل کیږي. دا لوی بدمرغي د دې لوی دا وچم ځکه د نور پیداوار په غرض استعمالیږي. ځکه زموږ د پاک انرژي ټول پروژې په دغه خلاص ماحولیاتي نظام کې پیل شوی
دی. All our renewable energy projects come up in these open ecosystems.
دا وخت څلور زره کارکونکي او 15000 انجینران پر دې پروژه کار کوي. هند پلان لري چې تر 2000 کال پورې له اوبو او هوا څخه 1500 ګیګابایټه پاکه انرژي جوړ کړي او د کاربن اخراج صفر ته راولي. هند دا وخت خپل 80% بجلی د سونګ له طبي موادو جوړوي چې زیاتره له کولې جوړیږي.
د هند او پاکستان ستر شارونه د نړۍ په ډیرو ککړو شارونو کې حسابېږي. په پاکستان کې بیا په ځانګړي ډول لاهور شار په دغه شار کې د ککړې هوا له کبله ګڼ شمېر ماشومان او لویان ناروغ شوي دي. د هوا پیژندنې او د روغتیا چارواکي وایي په وروستیو کې د پنجاب د مرکز لاهور هوا ډېره ککړه شوې چې له وجې ډېری خلک چې ماشومان هم پکې دي په تنفسي او نورو ناروغۍ اخته شوي دي. راپورونه وایي د لاهور ښار روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا په لاهور کې د ماشومانو یو هسپتال دی چې پکې د ماشومان د ساه اخیستو لپاره مبارزه کوي او میندې پلرونه ورسره د آلاتو په وسیله په دې کې مرسته کوي. ډاکټران وایي په لاهور کې د لوګي او ککړې هوا له کبله په ماشومانو کې تنفسي او نورې ناروغۍ 50% زیاتې شوې دي او هسپتالونه له مریضانو ډک دي.
لوګي په دې ورځو کې ډیر ماشومان غیسمنوي په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي دا ماشومان ټوخیږي او دا ټوخی د شپې او سهار کې نور هم زیات شي پر دې سربیره پوزه یې هم بهیږي دا مهال دا ماشومان په ساخستو کې مسله لري
د ګنگارام هسپتال ډاکټر ماریا افتخار وایي ک په نومبر میاشت کې دوی ته لزر ناروغان ورغلي وو نو په هغه کې به تر وو زر پوري ناروغانو تنفسي ناروغي درلودي د لاهور اوسیدونکو هم وایي چې سموګ یا لوګي ډیر زیات اندېښمن کړی دي
ظاهر خبره ده د دې په اړه ډیر اندېښمن یو د لوګي لوجی نه یوازې ماشومان بلکې غټان هم متاثر کیږي او هم دغه وجه ده چې موږ مجبورن هسپتال ته راغلی یو
د یاد هسپتال ډاکټران وایي چې سموګ یا لوګي د مخ په زیاتیدونکو نفسیاتي ناروغیو هم یو وجه ده د څه باندې 11 میلیونه آبادی خار لاهور د هفتو پوري په زهرجن لوګي کې ډوبوي الودګي خو یو خوا په جمی موسم کې د لمر مخنيسي نو بل خوا بیا د شپې کوسې په لړا یادون کې رانغاړي چرواکي وای په لاهور کې د الودګي وجہ د خروندګرو لخوا د پسلونو پاتیشونی سوزول گاډو او کارخانو کې خراب تیل استعمالول او تعمیراتي او صنعتي کارونه دي ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره بیا وایي چې په 2019 کال کې له 50 کلو د کم عمره څخه باندې یو نیم لک ماشومانو په مړینه کې د ککړې هوا مرکزی رول وو
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي
په فیسبوک مو تخنیکی ستونزه درلوده است مو خبرونه د فیسبوک لاري د فیسبوک لیدونکو بشپړونه کتلې شوې سموش معذرت هم نه اوس په ورشو بختيار ساحل ته وګورو چې د سپورت په میدانونو کې روان دي ساحل صاحب مهرباني
تاروان صاحب سلامونه مې ومنه فکر کوم چې تخنیکی ستونزه به ویزه تاسو غږناورم خو کزماغه غاورینو ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډله سبا د پاکستان پر وړاندې خپل دریمه سیالي تر سره کړي دغه سیالي به هم د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شي او کچيري افغان لوبډله په خطو پیر او خطو فاوډ یاد سیالي وګټي او هم په مقابل کې به نیپال ته لوبه وبلینو د دې چانس ته چې افغانستان نیمه په لوبه ته لار پیدا کړي بل لور ته نن د کرکټ نړیوال شورا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره هم مهالویش اعلان کړ افغانستان به د یاد جام پترس کې په ډی ګروپ کې ل پاکستان نیپال او نیوزیلند لوبډلو سره سیالي تر سره کوي دغه جام ل سریلانکا څخه سویلي افریقا ته انتقال شوی او د راتلونکو 2023 زګدیس کال د جنوري 15 نیټه به پیل شي بلور ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې 13 ورځې د زونونو په سطحه د فوټبال سیالي پیل کړې دي دغه سیالي د یو ډیر شولایتونو د منتخب لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي چې په شپږو زونونو کې تر سره کیږي د دې سیالي په پایله کې به د زون په کچه لوبډلې جوړېږي او هغه به د افغانستان په سطحه د اتلانو په لیگ کې سره سیالي تر سره کوي بل څاروان سي
ډیر مننه بختيار ساحل و چې د سپورت له میدانونو خبرولو د ازادي رادیو خبرونه څلور بش ساعت اوریدای شي زموږ خبرونه نه یوازې د رادیو لاري بلکې زموږ د ویب سټ لاري هم اوریدای شي او همي مطالب لیدلای او ولستل شي azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده همدارس د فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب لاري هم زموږ خبرونه تعقیبولای شي د شزو یو ملاتړی بنسټ د افغانستان لپاره ملګرو ملتو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکی ته په ویلي کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو شزو په پاکستان کې د پناهغښتونکو میرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده په دې اړه به هم په راتلونکو خبرونو کې معلومات درکړو